سپيني خبري
روكو راس
السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی سلیم شه زه زیبا خادم او حافظ آصف صاحب د دې خبرونه قربانی یو د سپین خبرې د روکو راس پروګرام اوریدو ته بیا هم ستړي مشه قدرمن اوریدونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ چې د مارچ 15مه وا پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول په برخه کې د یوناما د ماموریت په برخه کې ویل دي چې دا ماموریت به د 2015 کال د مارچ تر ولسمه پورې ادامه ولري، یعنی دغه تمدید شو د بل کال لپاره، او دا پریکړه د 2022 نمبر پریکړه لیک د رایو په غوښ اکثریت باندې منل شوې ده او ټول غړو یعنی 15 غړو تایید کړی دی.
ای در حال است که نماینده افغانستان در ژنو در بیانیه که از طرف 40 کشور هم حمایت شده در 55مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که آنچه در افغانستان میگذره ممکن تبدیل به آپارتاید جنسیتی شود.
درنو ریدونکو نن په همدې مسلې باندې د خبرونې د کارپوهانو سره غږیږو، د هغوی نظریاتو د اوریدو نه مخکې اول تاسو ته بلنه درکو چې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري، وروسته به د کارپوهانو سره بحث پیل کړو.
ویان احمد الله رچیوال د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې پر ورځ په یو پریکړه لیک کې د یو بل کال لپاره هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما ماموریت غځولی. د امنیت شورا دا پریکړه لیک د رایو په غوڅ اکثریت ومنل شو او د شورا ټولو 15 واړو غړیو په طرفدارۍ رای ورکړلې. د 22 نمبر پریکړه لیک له مخې په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2015 کال مارچ میاشتې تر 18 نیټې پورې غځولې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د شورا په 55مه ناسته کې له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسیدو لپاره همغږي غبرګون وښيي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د جمعې پر ورځ د دې شورا په 55مه غونډه کې د یوې اعلامیې په لوستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د نړیوالې ټولنې همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د دې اعلامیه په پیل کې راغلی چې دا اعلامیه د څلوېښتو هیوادونو لخوا تایید شوې ده. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې د افغانستان د 6% وګړو د غذایي خوندیتوب له پلوه اندېښنه لري. دا څرګندونې د دې ادارې د سرچینو د څانګې رئیس الکس برنز افغانستان ته د سفر پر مهال کړي، خو نوموړی زیاتوي د ملګرو ملتونو دی ادارې تیر کال لڅ باندې 10 میلیونه افغان بازګرانو سره مرسته کړې. برنس پرون پر ایکس شبکې کندهار ته د خپل سفر او له بازګرانو سره د خپل لیدونو په اړه ویلي چې د یو شمېر کاروانګرو سره د هغوی د ستونزو، د زمکو د حاصلاتو، د اوبو د سرچینو او اقلیمي بدلونونو په اړه خبرې کړې. د پاکستان د امنیتي چارواکو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوز پر یو مرکز په نننی برید کې 2 سرتیري وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي. دا برید نن سهار د میرالی په سیمه کې شوی. د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته د ورسېدلو اطلاعاتو له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څانګې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس بیلی کی چې د جیش پرسانی محمد په نوم یوې نوې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت منلې. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا کلا بندې شوې غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د نړیوالو هڅې ګړندې شوې، د دې سیمې پر لور په 200 ټنه خوراکي موادو بار لومړنۍ کښتۍ ورو حرکت کوي. په غزه کې د ملګرو ملتونو مرستندوی لوی ادارې وویل چې یو ورځ مخکې د غزې په جنوبي خر رفح کې د دې ادارې پر یو زیرمتون د اسرائیل په هوایي برید کې یو کارکونکی وژل شوی. د دغه ادعا وروسته اسرائیل وژلی شوی کس د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو غړی یاد کړی ویلی دی چې هغه په یو راکټي برید کې وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو په نړۍ کې له کیمیایي نشایي موادو سره د مبارزې لپاره 120 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. و دې اړه مدیر راپور ته پام راګرځوم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون په کلنۍ غونډه کې وویل چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال په بیساري ډول ډیر سوی او د میلیونونو انسانانو ژوند اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یاد کمیسون په غونډه کې د خبرو په محل وویل جرمي ډلې د تیزابو په قاچاقولو سره د کیمیاوي نشي موادو تولید ته زمينه برابروي او د همدې ډلو له لوري قاچاق شوي نشي موادو د نړۍ د میلیونونو انسانانو ژوند اخلي. شافیا سردار، امریکا جغ، واشنگتن.
د اوکراین ولسمشر وای اوکراینی ځواکونه به د اوډیسی پر ساحلي خر د سکندر توغندوی او بي پيلوټ الوتکو د بریدونو غچ له روسي واخلي. ولادیمیر زيلنسکي پرون پر خپل ټيليګرام پاڼه ولیکل چې په اوډیسی خر کې د مرستې او ژغورنې عملیات روان دي. له دې مخکې د اوکراین لوی څارنوال پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو د روسي په بریډ کې 19 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپین شوي. د دې سیمې والی اولیا کې پر ویلو د دوه توغندي لکرایمي سیمې څخه توغول شوي چې د استوګنې په یو سیمه را پریوتل. د لوبول ډګر ورسته خبر دا دی چې د ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې د درې شلو ورځو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغانستان ته د 8-3 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. یا د سیالۍ چې د جمعې پر ورځ د افغانستان په وخت د مسخوتن 8:30 بجې د عربي متحد اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې و په چې افغانستان ګټلې و خو توپ اچونه انتخاب کړې و. د ایرلند لوبډلې د خپل توپ وهنې په پاڼۍ کې 109 منډې کړې وې. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
بله، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک راست اسپین خبر هستین که در حاشیه تمدید مأموریت هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان برای یک سال دیگه بحث میکنیم.
بله درنو ریدونکو، بیا هم تاسو ټول نه مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. یو لنډکی یادونه کوم، هغه دا چې موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو او اوریدونکي روسته به خپل نظریات ورکړي، ملمانه په ټاکلي موضوع باندې خپل نظر بیانوي او قضاوت ستاسو کار دی. تاسو خپل به قضاوت وکړي او بیرته خپل نظر څرګند کړي. اوس به بیرته شو آصفي صاحب محترم د خپل خبرونه مسلې ته، چې هغه موضوع نن دا ده چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو ماموریت په افغانستان کې د یو آینده کال لپاره تمدید کړ، چې د 2025 کال د مارچ تر 18 پورې به یوناما په افغانستان کې خپل کار ته ادامه ورکړي.
بله، طالبان از این استقبال کردن و بله، گفتن که این نمایندگی باید افغانستان با جهان پیوند بده. در حالی است که خب ماموریت هیئت معاونت رقم که از نامش پیداست برای کارهای امداد رسانی، رسیدگی به امور بشری در افغانستان فعالیت میکنه.
بله، چه عادلانه وی او شفافیت بکی بله، موجود وی دا د دې یو نما کرده. مگر دا چې د افغانستان د سیاسي مسلې د حل لپاره نمائنده ټاکل کیږي دا بیل مسله ده. بله، و به ګورو چې د یو نما په موجودیت کې په پدې آینده کال کې څه وشي. دا یو موضوع ده او د دې ماموریت د تمدید دل څومره اهمیت لري د بشری مرستو کې او نور مسلو کې په افغانستان کې.
بله، در بحث امشب دو مهمان محترم داریم، جناب آقای سخی بیراملی فعال حقوق بشر و جناب آقای روح الله احمدزی کارشناس روابط بین المللی که همین لحظه هر دو مهمان روی خط هستند. جناب آقای بیراملی سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما را میشنوین.
سلام بر شما، سلام بر همکارتان خانم خادم و مهمان عزیز آقای احمدزی.
تشکر از حضور شما. جناب آقای احمدزی سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما را دارین.
بله، سلام و عرض ادب خدمت شما مهمان خادم تا و دخترمان درون مهمان تا طول و اوریدون کتا هم سلام و نورانده کنم.
تشکر از حضور هر دو مهمان محترم. خانم خادم
دیره مننه آصفی صاحب محترم درنو ملمنو دواره ستری مشهی پا خیر راغلی. روح الله احمدزی صاحب، د یونما د ماموریت د تمدیدی دو اهمیت په دې آینده کال کې بسوی او څه فکر کوي؟ څه اهمیت لري دا چې تمدید شو؟ څه ګټه وکړي؟
زه غواړم یو څه د یونما د ماموریت مخینه یا بګراوند باندې وګورم، چې 22 کاله مخکې کله چې د ملګرو ملتونو د سیاسي معاونت یا مرستیالۍ دفتر یونما افغانستان ته خپل ماموریت پیل کړ.
بله،
دغه وخت کې د تیر حکومت په وخت کې د دوی د ډیر کرنې او فعالیتونه عمر د بحث ور یا د افغانانو لپاره ډیر د تمرکز ور نه و، چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور درلوده او هر هیواد د خپل استازولۍ او سفارت او هغه خپل لیدلوري سیاسي اړخ کې او ډیپلوماسي پرخ کې دوی خپل فعال استازیتوب کوي. ملګری ملتونه هم سره نقش د فعالیت لارخ نه دوی هم فعالیت درلوده، خو ډیر چې د امریکا له خوانه مثلا د یو سی ډی اداره پر ډیرو برخو کې هم سیاسي هم اقتصادي هم د بشري برخه کې مرسته کولې، په همدې ډول د آلمان له خوانه جی تی زید و د انګلستان له خوانه د فید ماسته و د دوه هیوادونو سفارتونه هم په همدې ترتیب باندې فعالیتونه زیات پراخول، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو ټول استازولۍ په افغانستان کې فعال وي. کله چې دا نظام سقوط وکړ بیا د طالبانو واکمنۍ او حاکمیت رامنځته شو، د سازمان نقش لکه د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط په وخت کې کله چې بن انسوان هغه مرحله هغه پړاو رهبری کو، یو ځل بیا د ښاغلي انټونیو ګوترش تر مشرۍ لاندې ملل متحد نقش او هغه ونډه بیا هغه څه برجسته سو د افغانانو لپاره دا موضوع بیا مهمه سو چې ملګری ملتونه به په دې بهیر کې څه کوي، په دې چې د دوه د تړون د مخې نه توقع او تمه دا و چې د سولې پروسه بیا رهبری شي، لکه د 1992 کال غونډه بیا هم د ملګری ملتونو څخه توقع او تمه د افغانانو زیاته شو او دوی ته دا زمينه د مساعده شو ملګری ملتونو ته چې د طالبانو سره په یو جوړجاړي او په یو تفاهم باندې یا تعامل باندې کار وکړي چې نړۍ ظاهرا له طالبانو څخه واټن واخیست، نو ملګری ملتونو ویلي چې دا مرستې به موږ ویشو او بشري مرستې به موږ ویشو، اقتصادي مرستې کې به کار کوو، په سیاسي تعامل کې به هم موږ ګواکې منځګړیتوب کوو. دا دوه کلن پړاو کې وسلن تاسو ته جواب درکم، دا د دوه کلو کارنامه چې د ملګرو ملتونو موږ ګورو په تیره بیا د یونما دا ډېر منفعله ډېر ناکامه سیاست او د دوی دغه کومې کړنې چې دوی کړې دي د بشري او قانون په برخه کې کریم راستو په برخه کې وي د پښتنې لاندې دي. نه د قطعنامه یا پریکړلیک د تیرو دوو کلو کې هغه پریکړه ته چې دوی په قطعنامه کې تصویب کړلې نه دغه پریکړه ته دوی کوم لاسره ورنۍ درلودله او نه هم په دغه د غړو هیوادونو لپاره دوی کوم میکانیزم کوم طرحه کوم ستراتیژي وړاندې کړی چې د افغانستان بحران به دوی څنګه حل کړي. نو دغه موضوع ته په پام سره زه فکر کوم چې د اوسنۍ پریکړه هم بیا قطعنامه تصویب شوه، بیا به هم دغه مراحل دوی طی کوي، هغه یو کال به بیا د ماموریت غځیږي. خو زما پوښتنه دا چې د دې پریکړه لیک د دې پریکړه چې دوی د قطعنامه نوم په بنګری د دې محتوا څه ده، په کوم موضوع باندې دا ترخیږي، کوم موارد پکې رانغاړي چې په دې باندې بحث وکړو.
بله تشکر آقای احمدزی. جناب آقای بیراملی، امیرخم که آقای احمدزی هم اشاره کردن، آیا چی دلیلی بود که شورای امنیت یک بار دیگه چرا خواستن که این ماموریت هیئت معاونت تمدید بکنن؟ از نظر جهان چی اهمیت داره؟ آیا بیشتر به خاطر حضور یک ماموریت ملل متحد در افغانستان است، بیشتر نمادین است، یا واقعا جان علاقه داره از این طریق آهسته آهسته با طالبان تعامل بکنه؟
تشکر آقای صفی. ببینین در حال حاضر با وجودی که آقای احمدزی گفتن نقش یونما در سالهای پسین مخصوصا بعد از آگوست 2021 به اندازه سالهای قبلش بسیار مؤثر نبوده متاسفانه، ولی با وجود هم تنها پنجره حقیقت در ساحمی است که یونما در حال حاضر تنها پنجره باز افغانستان به بیرون و یگانه چینل ارتباط مستقیم افغانستان با جامعه جهانی است. این یک حقیقت هست که در ساحه وجود دارد. مسئله بعدیش که شما هم اشاره کردین، بله دنیا به نحو میخواهد که با مردم افغانستان، تاکید میکنم با مردمی که در اونجا زندگی میکنه، 30 میلیون بیشتر نفوذ که باقی مانده، به نحو در ارتباط باشه و کمک های بشر دوستانه جهان به نحو از این طریق مدیریت شوه و برسه به اون قسمی که در دیگه نقاط جهان نمایندگی های ملل متحد، نمایندگی های تخصصی ملل متحد کار میکنه. در اونجا هم میخواهند که به کلی افغانستان ترک نکنن و به نحو با مردم در ارتباط باشن و در صورت امکان کانال های گفتگو میان گروه حاکم و دنیا را هم به نحو هماهنگی و مدیریت بکنه. این سبب اصلی فکر میکنم که تمدید یک ساله یونما در افغانستان است. ولی مسئله مهمتر از این است که ببینید یونما بسیار میتونه که یک نقش سازنده را برای آوردن تغییرات سالم در افغانستان در سال که پیشرو بازی بکنه. مثلا مسئله قسمی که در قطعنامه هم ذکر شده، مسئله حقوق زنان و دختران باید سرش بحث اساسی صورت بگیره و امی ارتباط که میتونه جهان را با مردم افغانستان و کمک های بشر دوستان را با مردم افغانستان برسانه یک نسل بسیار موثر برسانه، به خاطر که در حال حاضر قسمی که پیشتر میاد تنها چینل مستقیم افغانستان با دنیا یونما است.
تشکر آقای بیراملی.
من نه تاسو نه بیرم لسیب روح الله حمزه سیب تاسو مخکې ویلې خبر دا وی چې په دې خبري وکړو چې د دې ملګرو ملتونو د یونما د ماموریت کار او وظیفه په دې راتلونکي کال کې سي. لکه څنګه چې بیرم لسیب مو ویلې په دې معلوماتو کې یو ځکه دا ذکر شوی دی چې د امنیت شورا په پریکړې کې ول شي ویل چې د ټولو سیاسي فعالینو، شریکانو او نورو نړیوالو سازمانونو د استادونه غوښتل شي چې د یونما سره د دې یونما د ماموریت په عملی کولو کې هماهنګي راولي، هماهنګي ولري چې په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مامورینو امنیت موجود وي او خوندي وي او آزاد کړی شي، تګ راتګ وکړي تر څو د بشري مرستې حکومتونه خلکو ته ورسي. نو دلته وو سوال دا پیدا کیږي چې زبیح الله مجاهد ولې دې خدای دې وکړي چې یونما صحیح استازیتوب وکړي او د افغانستان رابطه د نړۍ سره ټینګ شي. نو دوی خو یوازې صرف د بشری مرستو چارې د کومکونو چارې مخې ته بیایي، دوی خو سیاسي فعالیت نه کوي، یعنی سیاسي چارو کې خو دوی کار نه لري. نو څنګه کېدای شي چې طالبان که خپل مسؤلیتونه د نړیوال ټولنې سره کم تعهدات چلري، هغه په ځای نه کوي، هغه یاد نه کوي، نو څنګه به دغه د یونما د طریقه او د دوی د پروګرام د تمدیدېدو د طریقه د افغانستان ارتباط د نړۍ سره ټینګ شي؟ د نړۍ سره خو د افغانستان ارتباط خپل شرایط لري.
دقیق بیا هم د تاریخ په غدو کې د 1999 کال بهیر چې موږ تاسو راپیاد کو د بننسوان توقع او تمه دا و چې سیاسي پروسه رهبری کوي ملل ملګری ملتونه او د مجاهدینو سره د وخت د نظام جوړجاړي باندې داسې توقع او تمه و چې یو انتقالي حکومت به جوړیږي او بیا دا بهیر به د سولې په یعنی سولی باندې مونتاج کیږي. اما موږ تاسو یو کته کړل چې دا ماموریت ناکام شو، بیا داخلي جګړې وسوي تر دا نه پورې دغه کوم بهیر چې افغانستان کې روان ده دغه وخت ناکام او ناسم سیاست دندې ملګر ملتونه و. هغه وخت کې هم د ملګر ملتونو د غړو هیوادونو د امنیت شورا ترمنځ اجماع نه و د افغانستان په قضیه کې. اوس هم بیا پس له تقریبا 150 کلونو موږ تاسو وینو چې بیا هم عین وضعیت سره افغانستان مخامخ ده. که طالبان دا خبره کوي چې ملګری ملتونه باید یو سالم سیاست ولري یا به طرفه یا به ترتیب باندې د خلکو په ګټه باندې تصمیم ونیسي. طالبان اوس واکمنان دي، دوی به خپل توقعات او تمه دای چې لکه روسیه او چین چې په یو ترتیب باندې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې د څو ورځې مخکې په دوحه کې هم دوی لیدلوري متفاوت او اوس به هم دوی نظرونه متفاوت وي. او زه غواړم په دې تاکید وکم چې لکه تاسو اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو د همدغه ملل متحد مربوطه دفاتر او وظیفه نه ده چې دوی بشری مرستې وویشي او یا بشری حقوقو باندې هر درې میاشتو کې یو گزارش جوړ کړي. دا خو لکه یو څه غواړم وایم لکه یو عادي چارې دي چې دوی په ټول هیوادونو کې د نړۍ مختوري. اما د سیاسي بحران د حل لپاره زه فکر کوم د دې معاملات سازمان ملل متحد دوی وایي چې دا سیاسي استازولۍ ده
وقتی چې سیاست او سیاسي کلمه موږ تاسو په کار ورو نو بشري مرستې او بشري حقوق یو اړخ ده د موضوع. اصلي خبره ده چې د افغانستان د سیاسي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د دغه دفتر وظیفه ده چې دوی د سیاسي جوړجاړي لپاره کار وکړي. فعالانه سیاست اجرایی اړخ باید ولري. فعلاً چې په د تیرو دوو کلو کې د دوی د کارنامه او کړنې ګورم، دوی زیاتره متمرکز په بشري مرستو په ویشلو او د بشري حقوقو د گزارشونو په جوړولو باندې اکتفا کړي. او دا یو مثبت اړخ ده. زه نه غواړم چې هر څه د منفي عینکو له شانه ورته وګورم. واضح غواړم چې کار سم روان ده په تمه چې توقع چې د افغانستان اوسنی مظلوم نسل د جنو ښځې ماشومان چې په فقر کې ژوند کوي هغه لازمه سرعت چې د اصلاحاتو لپاره باید راشي نړۍ په دې برخه کې ډېره چوپتیا غوره کړې. یعنې دوه کاله تر دوه نیم کاله د موږ تاسو ماشومان ځوانان پیغلې نجونې له تحصیل او له هر څه نه شاته پاتې دي، چون سیاسي اړخ کې موږ پرمختګ نه لرو. په سیاسي اړخ کې موږ هیڅ نوی فشار او هیڅ نوی یو حربه پلاس نه لرو چې په طالبانو په حاکمیت باندې دا غوښتنې دي افغانستان د خلکو غوښتنل سي. بیا مهم د نړیواله ټولنې غوښتنې مهمه دي یا نه دي؟ د افغانستان د خلکو غوښتنې هم دغه دي.
بله، و درست شاید به می خاطرم باشه.
بیا مهم چې منفعل نقش لري دي او فعال نه ده.
بله، درست به می خاطر آقای احمدزی شاید ملل متحد خواستن که یک نماینده ویژه را در امور افغانستان تعیین بکنن، هرچند طالبان ایده نپذیرفتن، تا بتانن مسائل سیاسی و میان به شکل میانجی میان مخالفان حکومت طالبان و طالبان مسئله سیاسی را به پیش ببرن.
بله، دلته یو بل سوال پیدا کیږي.
بله، امیر میخواستم سوال کنم ببخشید. بله. امیر آقای بیراملی، نظر شما را میخواستم.
مهربانی برلمسه.
بله آقای اسفی، دقیقاً ما با تایید آقای احمدزی، ببینید یونما با وجود که در امو ویژن و میشنشان ذکر شده، تنها نباید اکتفا بکنن به رساندن پیام جهان به افغانستان و کمک های جهان به افغانستان. توقع مردم بیشتر از این است، از یک نمایندگیه که همو فند بسیار قوی داره و کارشناس های بسیار قوی را در خود استخدام کرده. به او خاطر این بسیار آسان و کار ساده خود بود که فقط گزارشدهی کنه و کمک رسانی بکنه. در قسمت انتخاب نماینده ویژه در مورد افغانستان، بله، یونما میتونه در این قسمت به عنوان یک تسهیل کننده گفتمان و یا به نحوی اگر بگویم قانع کننده گروه طالبان در افغانستان فعالیت کنه و بتانه که زمین اساسی بکنه در آینده به خاطر کارهایی را که سرمنشی سازمان ملل متحد میخواهد از طریق از این گزارشگر ویژه داشته باشد. ببینید اینما در 20 سال گذشته فعالیتهایش بسیار بسیار مؤثر بوده در قسمت انتخابات افغانستان، شفافیت، گزارشدهی، مسائل فساد اداری، در این قسمت ها فعالیت بوده. ولی ما تا اندازه درک میکنم که در شرایط فعلی که حتی اجازه زیاد نداره که کارمندای زن استخدام کنه در داخل افغانستان، ما فکر میکنم که مصاحب فعالیتش هم یک اندازه کم شده، بخاطر که تا جایی که من خبر دارم دفاترشان در دفاتر ساویشان در اکثر نقاط افغانستان به اون قسم که سابق فعالیت میکردن نمیتونن فعال باشن، کارمندایشان کم شده و یک نیروی بشری بسیار قوی را که در 20 سال گذشته داشتن را متاسفانه عدس دادن. بنابراین ما امیدوار هستم که تمدید ماموریت دوباره آیست آیسته امو پتانسیل را که یونما داره و میتونه انجام بده و این را در 20 سال گذشته به نحو ثابت ساخته او را دوباره نشان بده و جلا بتهشه و دوباره به مردم افغانستان به نحوی که نیاز است. بدل از اینکه به این مسئله میمانه که اگر به این فکر شده که درست است که روایت مشکلات افغانستان باید از داخل افغانستان حل شود، ولی همیشه در ما در جلسات امو تقسیم قدرت در بن هم دیدیم و در دیگه انتخابات هم دیدیم که ما مردم افغانستان متاسفانه به نحو نیاز فکر میکنم به اداره که تا یک میانجی بیرون از افغانستان باشه و میتونه اینمی یونما در شرایط فعلی که افغانستان نیاز داره به عنوان یک نهاد بی‌طرف و جهانی در این قسمت فعالیت کنه و
مسئول
کننده تمام گفتگوها از جمله انتخاب نماینده ویژه برای افغانستان باشه.
تشکر دیر مننه. یو خبر آصفی صاحب محترم زمونږ دواړو ملمنو کارپوهانو کړه چې یونما د تیر کال کې د خپل ماموریت کې ناکامو. و سوال دا پیدا کیږي چې د یونما چې وظیفه ده چې هم سیاسي مسایلو کې فعال وي او هم د نورو بشري، نو یونما ته خو خپله وظیفه معلومه وه او ده، ولې دا ټوله ملامتي په یونما باندې مونږ اچو چې په سیاسي برخه کې ناکام دی، یوازې کومکونه رسولي او کار نه دی کړی؟ اصلي ملامت کومه خوا ده؟ نو که طالبانو کوم تعهدات کړي وو، په خپلو تعهداتو یې وفا ونه کړله، مکتبونه یې بند کړل، خزی د کار منه کړل، نور فرمانونه یې صادر کړل، بشري حقوق وضعیت خراب شو، مالی مرستې بند شوې، ملکونه نا امیده شول. نو دلته یونما باید څه کړی او څه کولای شو چې هغه یې نه دی کړی؟ احمد زسب.
بله مننه. زه فکر کوم چې یو کله ناکله د په عامه ژبه کې موږ تاسو وایو چې د کوم بنسټ، کوم نهاد، کومه اداره چې خپل کار نه کوي، نو دغه ادارې د اصلاح لپاره به بل اداره رامنځته کیږي. او تیز نظام کې د جمهوریت په وخت کې به همدغه کمیسیونونه جوړېدل، د یو کمیسیون لپاره به بل کمیسیون جوړ شو چې دا کمیسیون فعال نه ده، او دغه کمیسیون د څارنې لپاره به بیا پسې بل کمیسیون تعین کړي. دا اوس د ملګرو ملتونو د یونما د دفتر لپاره موږ بیا که اوس بل توقع دای چې افغانان اوس داسې وړاندیز وکړي یا نړیواله ټولنه په دې تصور شي چې ملل متحد هغه خپل مؤثریت نه لري د افغانستان د قضیې د لانجې په حل کې، اوس به بیا څه کیږي؟ زه فکر کوم نه، دا بنسټ نه، دا خبره ناسمه ده. دغه نهاد، دغه اداره، دغه سازمان ډېر ستر مسؤلیت او ستر صلاحیت لري.
بله.
په دې چې د دغه غړو هیوادونو د حضور او د دوی هغه کوم ارزښتونه چې د ملګرو ملتونو د سازمان پر رامنځته کېدو کې منشور کې د سازمان موجودي، د دوی مکلفیت ده چې دغه سې قضایا او ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ورسیږي چې هلته بشري حقوق تر پښو لاندې وي، هلته سیاسي جوړجاړی نه رامنځته کېږي. په بیلابیلو لارو باندې دوی کولای شي چې په دغه نظامونو باندې فشار راوړي. اوس خبره دا ده چې د دغه د اوسنۍ نړۍ کې چې موږ او تاسو په دا یوشته مې پیړۍ کې یاستو، په دا تیرو رسیو کلو کې د قدرت هغه واګي د دوه وسترو، یا راځي وایي چې د درې وسترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اوس ویشل شوی ده. د چین، امریکا، روسیې دغه کوم جورجړای یا وایو چې د دوی د حکومت ننري چې روان دي، بدبختانه د ملګرو ملتونو په سازمان په تصمیمونو باندې هم تاثیر کړي. یو بلغت تصویر کې دا خبره غواړم وکم. دومره خبر دا ده چې د افغانستان په قضیه کې کثیر دغه ستر قدرتونه وګوري چې د دې هیواد د جورجړی لپاره کار وکړي، لکه په 2001 کال کې چې ملګرو ملتونو همدغه سازمان فیصله وکړه، شورا د امنیت فیصله وکړه چې نړیوال صلح ساتي ځواکونه افغانستان ته واستول شي، په دې عنوان چې هلته د تروریزم ځالې دي او هغه باید له منځه یوړل شي او په افغانستان کې دوی حضور پیدا کړي. اوس دغه اوس د دوه هیدن تړون لمخنه، کله چې نړیوال ټولنه حضور درلوده او د امریکا په مشرۍ دغه تفاهمنامه رامنځته شوه، او د وخت نظام حضور پغی کې د ستر سرګو لاندې، یعنی هغه حس شو، هغه په خوانی نظام نه شو غي، دغه تفاهمنامه خو د امریکا او د ام دی اروپایي هیوادونو، د ناتو د غړو هیوادونو حضور کې امضا شو، او په دې کې مکلفیتونه د دواړو لورو مشخص وو. د سولې بهیر ولې ناکام شو؟ ولې ملګری ملتونه دغه یو فعال سیاست نه غوره کوي؟ دغه تفاهمنامه، دغه توافقنامه د پاتې موادو د تطبیق په برخه کې ولې یو مشخصه سیمه په افغانستان کې دوی انتخاب کړي، په غوږ کې دا کوم سیاسي تیریس له افغانستان نه باندې دي؟ لازم نه ده چې هغه ټول مغه پخوانی کلیشې سری افغانان چې غواړي په سیاست کې نقش ولري، د ملګرو ملتونو یو شنه ساحه، یو د سولاساتو ځواکونو له خوا نه امنیت ونیول شي، هغه چې د سازمان ملل متحد د ملګرو ملتونو دغه معاونت دفتر خپل استازولي امغه چې جوړ کړي، او هلته د مخالفو سیاسي څیرو له مدني ټولنې، له نړیوالو سازمانونو،
او د طالبانو له حکومت نه بلنه ورته ورکړل شي چې راځي اوس د سولې په موضوع باندې موږ تاسو کار کوو. په دغه رقم باندې دوی کولی شي یو کار وکړي، اما دا چې دا غونډې په دوحې کې جوړیږي، په استنبول کې کیږي یا آسیا میانه کې، او نتیجه بل اخره دای چې طالب په افغانستان کې وایي چې زه ات د بهرنیو هیوادونو د ملګر ملتونو دغه غوښتنې او دغه تقاضا به تاسو اهمیت نه ورکوم، معنا دا ده چې هیڅ د حقوقي اړخ نه ځان طالبان ملزم نه ګڼي د ملګر ملتونو د فیصلو اورېدو ته. نو نتیجه د کار معلومه ده.
بله، تاسو ویلې چې دغه اصلي خبره د امریکای او روس او چین ترمنځ دوی خپل منځي رقابتونه دي، نو معلوماتي بیرته د درې هیوادونو غاړې ته واچول شو، په دې حساب یونما ناکام نه دی خپل کار کې.
خب بیا مې چې د یونما د سیاستونو هغه ټول اجنډا او ټول سیاسي محور د همدغو غړو هیوادونو لخوانه هغه کېږي، کوم چې پیوړتیا دي په تیرې بیا لکه امریکا،
بله،
روسیا، چین، دوی نقش لري د دوی رای ورکول په غټو موضوعاتو کې. اوس په همدغه اوسنۍ فیصله کې د نماینده د ټاکلو په برخه کې دی چې اوغلو د دوی نظر مخالف وو، هغه دونه ټاکل شو.
بله، تشکر جناب آقای احمدزی. ساعت 12 چاشت اینجاست و به نیمه دوم برنامه میرسیم. جناب آقای بیراملی، تشکر که با ما بودین. میدانم گرفتاری هایی دارین، تا هر وقتی که فرصت دارین با ما باشین خوشحال میشیم. در این بخش بیشتر از اشاره دیگه بکنیم بونو خودم با اجازه
بله، شما بفرمایید.
و هم در حالی که ماموریت یونما تمدید شده، همزمان با این به شکل موازی نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در پنجمین نشست گفته که آنچه در افغانستان میگذره ممکن است به آپارتاید جنسیتی تبدیل شود. او اشاره داشته به عملکرد و اعمال و وضع محدودیت های سخت گیرانه بر زنان و دختران، در حالی که از یک طرف تایید میشه ماموریت یونما بر افغانستان، از طرف دیگه شورای حقوق بشر که حدود 40 کشور در اینجا این اعلامیه را تایید کردند بر این مسئله انگشت میگذارند. به نظر شما چی را نشان میده جناب آقای بیراملی؟
تشکر. صدای مرا دارین؟
بله بله، صدای شما رو میشنم.
بله بله، ببینین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در جلساتش در حال جریان است و ما هم به تاریخ 26 دعوت هستم که در یک از جلسات اشتراک بکنم، به نحو تصامیمی که در شورای حقوق بشر در ژنو گرفته میشه متاسفانه به اندازه قطعنامه های شورای امنیت که در نیویورک گرفته میشه حالت اجرایی ندارن و این فقط در حد یک بیانیه هست، و ولی بودنش خوب است. مسئله آپارتاید جنسیتی در تمام دنیا یک مسئله بسیار پیچیده است که هنوز متاسفانه جامعه جهانی در مورد تعریف از این مسئله، تعریف مشخصش و شرایطش و برایندهش موفق نشده که یک تصمیمی را بگیره. ولی آنچه در افغانستان میگذره، در افغانستان مشکلاتی که هست، این در این قسم جلسات ثبت میشه و این مطمئن است که در آینده ها در گزارش هایی را که امکان داره نماینده ویژه سازمان ملل متحد که قرار تعیین شوه این مسئله درد خواهد کرد و این مندرجین که در ژنو صورت میگیره و 40 کشور هم تاییدش میکنه، این مسائل یک تاثیر بسیار قوی را بالای گزارش هایی که این نماینده نشته خواهد کرد میگذارم.
به نظر آقای بایراملی، ببخشید گپ شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم، این مسئله شورای امنیت، ببخشید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، چگونه نتایج و تصامیم و قطعنامه‌شان بازتاب خواهد داشت در کارکردهای یونما در افغانستان؟
بسیار زیاد تاثیر میگذاره، به دلیل از اینکه قسم گفتم با وجود اینکه اجرایی نیستن، فقط در حد یک گزارش و مشوره است، ولی تاثیراتش بالای فعالیت های یونما بسیار زیاد است، به خاطر از اینکه ما مطمئن هستم که اونا هم به نحو از همدیگه تاثیرپذیر هستن، هم فعالیت های یونما از این گزارش ها و هم گزارش ها از فعالیت های یونما و گزارش هایی را که یونما نشر میکنه از داخل افغانستان، ما میفهمیم که یونما ماهانه و هر روبوار گزارشات در مورد نقض حقوق بشر، مشکلاتی که هست و گرفتاری هایی را که افغانستان داره او را به طی زبان نشر میکنه. و ما مطمئن هستم که شورای حقوق بشر از این گزارشاتی که یونما در از داخل افغانستان از ساحه نشر میکنه و روان میکنه بسیار استفاده میکنه. ما مسئله را که میخواستم در بحث قبلی صحبتم یادآور شوم آقای آصفی، اوی است که ببینید در افغانستان این یک مسئله بسیار واضح است، یک مشکل وجود داره و این همه طرف ها میپذیره، به شمول گروه طالبا، جامعه جهانی و همه میبینه که در اونجا مثلا زنان و دختران افغانستان نمیتونن به مکتب برون. این یک سوال است، چرا و چی راهای باید شوه؟ این فکر میکنم که تصامیمی را که در شورای حقوق بشر که یکی از مهمترین شوراهای بین‌المللی با اشتراک کشورها در ژنو است، اما قسم گفتم من امروز 26 در اونجا دعوت هستم، در این گرفته میشه این تاثیر از ساحه داره، یعنی امو چیزایی را که در داخل یک کشور اتفاق میفته در اونجا بازتاب پیدا میکنه. بنابراین من مطمئن هستم که فعالیت‌های یونما بعد از نشر از این گزارش و بعد از ادامه فعالیت‌هایشان و تمدید ماموریتشان بسیار متفاوت از یک سال گذشته خواهد بود.
تشکر آقای بیرملی.
روح الله احمد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو دغه غوښتنه چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي، د ملل متحد کې څوکۍ دوی ته ورکړ شي، دا یو خبره ده او د دنیا او د نړیوالې ټولنې بل شرط دا ده چې مکتبونه خلاص شي، جنکې مکتب ته لاړ شي، ښځې کار وکړي شي، یعنی د دوی حقوق اعاده شي بیرته لکه څنګه چې مخکې وو. دغلته اختلاف ولې موجود ده؟ طالبان هم په دې باندې پوهیږي چې ښځې حق لري چې درس ووایي، تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، ښځې حق لري چې کار وکړي. د ښځو د کار نه او د ټولنې نه د ښځو محوه کول د افغانستان ترقی نه زیان خبره ده. هغه یعنی په دې باندې دوی ټول پوهیږي چې مسله څه ده، اما بیا هم تر اوسه پورې طالبانو دغه اجازه نه ده ورکړې. او ځینې لاوي چې ښوونځي په مدرسو بدل شوي دي او بدلیږي، امکان لري ښځې پرېنږدي چې جنکۍ پرېنږدي چې مکتب ته لاړ شي یا عالي تعلیماتو کې. دغه مسله کې فکر کوي په دې کال کې د یونما په موجودیت کې چې دوی وی ټول ملکونه د سره هماهنګ شي چې کومکونه ورسي، کومکونه پر رسولو ویش کې هم شکایتونه موجود دي. دغه مسله په فکر کوي په دې کال کې یو اندازه حل شي، د طالبان به د نتیجې ته ورسیږي چې خپل مسولیتونه اجرا کړي تر څو نړیواله ټولنه خپل سیاسي کارته به ادامه ورکړي.
لمرګر ملتونو د سازولایونه د دغه سیو توقع درلودل په یو څه مبالغه مې زی پدې چې د تیر دوو کلو کې دغه گزارشونه لکه مخکې چې د خبرونه میلمه ویلې گزارشونه جوړ سول، وضعیت و بربند رسنۍ تری و هدف لري کوشش کې یو څه تصویر یا انځورونه د افغانستان خره کې حقایق هلته ټولو ته نړیوالې ټولنې ته معلوم دي، اما اجراءات ستکیږي د دې بهیر د ختمولو لپاره. موږ او تاسو وینو چې د دوه کلونو را په دې خو هیڅ اجرایی اړخ نه نه تر سره شوی. نو را به شو دې ته چې ما تصور دا وکړه چې د طالبانو د دوم ځلې دوی قدرت ترلاسه کړي، د دوی دغه ویان خغلی مجاهد ویل چې زمونږ سرتیری زمونږ د جهاد په هغه کې بهیر کې دا کوم مجاهدین څنګه سره یو ځای ول، دوی د ذهنیت د سیو چې باید په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د کوم نظام چې رامنځته شوی او جمهوریت نظام هغه ته اسلامي موضوعات نه مراد کېدل، او د خزو او د انجونو د حضور په ټولنې کې په اجتماع کې دا د دوی له غیر دښتونو سره او د دوی له لیدلورو سره مخالفت لري. د طالبانو د خوځښت کوم حرکت چې رامنځته شوی دا دی دیر موضوعاتو کې شرعي اړخ نه دوی دیر دې توګه ګوري چې تر یو حده پرې موږ باید وخت ورکو دوی ته چې دوی خپل ځانونه وویني په ټولنه کې او بیا کرا کرا خپل ذهنونه لګلګ اصلاح کړي، او بیا موږ هر څه کرا کرا اصلاح کوو. دغه بهیر د یو کال دوه کال دوه نیم کال تیر شو، د دوی د چلند له حتی سخته شو، دریز سخته شو، اما نرمښت کې رامنځته نه شو. نو زه فکر کوم د دوی له خوا نه کوم توقع یا د دې موضوع ته د حل لاره هیڅ د دوی په واسه کې نست. خپل چارواکي د دوی کله ناکله غږونه وچتې چې دا کار ناسم ده او خزو ته یا جنو ته باید
زمینه د تاثیر مساعده شي. خود طالبان له خوانه په دې موضوع کې زه ډیره توقع لرم چې دوی خپل دریض کې بدون راولي. پات شو د نړیواله ټولنې نقش او د ملګرو ملتونو دوی هم په گزارشونو او په دغه مرستو په ویش او بشري حقوقو څخه د دوی دغه کوم راپورونه چې جوړیږي هغه ملل د ملګرو ملتونو شورا امنیت ته وړاندې کړي. نتیجه دا ده چې بس کیږي رسنۍ په باندې بس کیږي موږ تاسو په باندې بس کوو خو عمل کې څه وینو دغه زوایمه د مرستو په ویش کې تاسو اشاره وکړه چې متاسفانه هغه مر چې مؤثریت یا اغیزمنتیا د مرستو موجود نشته. په دې نشته چې نه گزارش دهي د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو نړیواله ټولنې تاسو نه تاسو رسنیو ته دوی څه داسې وړاندې کوي چې څومره مرستې دوی د نړیواله ټولنې نه ترلاسه کړي څومره افغانانو ته وویشل شوي او د دې ویشلو په پروسې کې څومره شفافیت او د طالبانو مداخله موجوده شته که نشته. دوی هم د تاثیر لاندې دي. ملګري ملتونو دفترونه هم خپل ازاریانې نه لري، محدودیتونه لري. اکثر محلي کارمندان یې که ښځې دي که نارینه د کور نه کار کوي، دوی په ساحه کې حضور نه لري. نو دغه حالت ته په کتو زه امید لرم که یو مثبت انځور غواړم وړاندې کړم یا دغه خبرو جنبندي غوندې. زما توقع دا ده چې دغه پریکړه لیک چې اوس بیا دوی ته یو چانس ورکړي یو کال به بیا د دوی ته ماموریت تمدید شو حداقل ټول موضوعات واضح دي. هر لوری خپل په هغه باندې پوسه وای په خپل سیستم باندې چې دوی په دوه کې په دریز باندې بلې هر څه واضح دي. اجنډا معلومه ده، پریکړه لیک کې ټول موارد مشخص دي. پم دغه د کار وو کې یو کال کې د حداقل درې موضوعاتو کې خود دوی لاسره ورنه ولري چې دوی څه کوي. د پریکړه لیک محتوا مشخص نه ده، تر اوسه پورې نه پیږم چې پریکړه لیک څه واضح شوی په دې خطرنامه کې چې دغه حداقل بربنسي چې دوی د یو کال کې په څو موضوعاتو باندې کار کوي.
بله، تشکر آقای احمدزی. در آیسته آیسته به لحظه‌های آخر برنامه میرسیم. جناب آقای بیراملی، وقتی ما صحبت میکنیم از افغانستان، صحبت ها و نشست هایی که در دوحه و کشورهای مختلف صورت میگیره، یک مسئله همیشه غایب است و حضور ندارن، و هم حضور اپوزیشن واحد است که در مخالف طالبان هستند. جسته و گریختن نشست های صورت میگیره از کسایی که با حکومت طالبان هم نوا نیستند، اما به شکل یک اپوزیسیون واحد نیست. یکی از خلاها فکر نمی کنین در بنبست و راه حل افغانستان هم این مسئله باشه؟ آقای بیراملی،
تشکر از که یک موضوع بسیار مهم را اشاره کردین. ببینین، وقتی ما از اپوزیسیون افغانستان یاد می کنیم، ما سوال می کنم از خود و از دستشنونده از ما، منظور ما از اپوزیسیون کی هستند؟ آیا همی کسایی که در 20 سال 30 سال گذشته افغانستان به نحو در مشکلاتی که امروز مردم مادامنگیر شد سهین بودن اگر یا قرار باشه که بینوان یک طرف و اپوزیسیون واحد به خاطر کسب قدرتی که در سابق داشتن جمع شوند، ای بهتر است که واحد نباشند و اصلا واحد نباشند و یا بهتر است که اصلا نباشند. ما وقت بسیار متاسف میشم وقت میبینم که هنوزم یک تعداد زیاد از مردم افغانستان با معذرت مجبورن دست به دامان کسایی میزنند که در سالهای گذشته نه تنها که ناقصین حقوق بشر بودن خودشان، بلکه ظلم و جفای زیاد را به حقی وطن کردن، به حقی مردم مظلوم کردن. بنابراین اینا نمیتونن که و بر اساس همو برداشت ها و نظریه‌ای که ما در گذشته زیاد داریم، اینا نمیتونن که به خاطر منافع ملت از منافع شخصیشان بگذاره و دور یک میز به خاطر کشورشان جمع شود. به این لحاظ است که اپوزیسیون نمیتونه واحد باشن. نشست های خرد و رزیر هم که وجود داره من به فال نیک میگیرم، ولی من نظرم این است که روایت آینده افغانستان قسمی که در همه برنامه ها تقریبا من تکرار میکنم به دست دو گروه بسیار مشخص است. جناب آقای صفی خادم صاحب و مهمانان عزیز، ببینین زنان افغانستان که قهرمانان اصلی و واقعی افغانستان هستن و میباشن و نسل نو افغانستان. این دو نسل، این دو طبقه افغانستان در بسیار واضح اگر بگویم در مشکلاتی که تا امروز بر افغانستان آمده دخیل نبودن. دستانشان به خون هیچ طرف تر نیست و میتونن که با همه طرف ها هم وارد گفتگو و تعامل شوند. بنابراین به عنوان دو گروه بسیار بهتره، اما قسمی که در نیویورک یک گروه از زنان جمع شدن، در دیگر مناطق اروپا اساسا جمع میشن، ما این را به فال نیک میریم که نمی اپوزیسیون باید متشکل است تنها و تنها جوانان و نسل نو افغانستان و زنان افغانستان باشه. این دیگرایی که ادعای رهبریت و رهبری و نمیفهم پادشاهی دارند، من فکر میکنم که هم زمان از این گذشته و هم تاریخ از اون روزها دیگر گذشته و دنیا همین را درک میکنه. شما در جلسه دوحه دیدین که هیچ کسی از این کسایی که خود رهبران و پوزیشن مینامیدن دعوت نشده بودند، نسل نو و زنان بودند. در جلساتی که در پاریس میشه، در جلساتی که در لندن و واشنگتن و در کوپنهاگن میشه، در همه از یا اساسا دنیا ما فکر میکنم که دیگه به این حقیقت رسیده که اگر قرار باشه کار همراه مردم افغانستان صورت بگیره، چینل ارتباطی که وجود داره ای هست. ولی بسیار مهم است، من تاکید میکنم برای یونما و بر کسایی که ما را میشنون، هم اگر خوب است یادداشت شود که وقت ما از این گروه های اپوزیسیون یاد میکنیم و قرار است اینا را تشکیل کنیم، باید خود ما در مورد همشمول بودن از این گروه ها فکر بکنیم. مثلا اگر ما وقت یک گروه کاری در بیزنس افغانستان تشکیل میتیم، باید اقلیت های قومی مثلا نورستانی ها، مثلا ترکمن های افغانستان، مثلا قزلباش ها، ایماخ ها و دیگر اقلیت های قومی که تا امروز به دلایل بسیار زیاد، حالا من سر دلایلش نمیام، بسیار زیاد همیشه یا نادیده گرفته شدن یا عقب نگه داشته شدن یا به نحوه نخواستن که شامل تعاملات بزرگ سیاسی شوند. این دو گروه جمع اینمی همشمولیتی که من یاد کردم، اگر شوه ما نیاز به این کسایی که در سابق خود رهبر و پادشاه میگفتن نداریم. ما یک نسل یافته داریم تا اساسا به عنوان آینده افغانستان میاید و خوب است که سرزمی دو طبقه سرمایه داری شوه و همراهشان کار شوه.
بله، تشکر آقای بیراملی، تشکر از حضور شما در برنامه.
آصفی صاحب محترم، آخری سوال تا باور شو بیرت احمدزی صاحب ته.
بله.
احمدزی صاحب محترم، د ټولو نظریات او تحلیلونو چې تاسو وړاندې کړل او هم کړل، او بیرملی صاحب خپل نظر وړاندې ک تحلیل وک، څه فکر کوئ چې دغه موضوع چې د افغانستان لپاره د یو خاص نماینده وټاکل شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي او هغه به سیاسي فعالیت کې د بحران حل به پیدا کړي، دی کې به کوشش کړي او طالبان د ردی بل لار شته ده که طالبان ردوی او ملګری ملتونه دا نماینده وټاکي، تاثیر به سي؟
زه فکر کوم د دغه استازي نماینده ټاکل په هر حالت کې د افغانستان په ګټه ده، او دا په یو ترتیب باندې مشخص د لایحه د وظایف بدای چې کوم پریکړه لیک چې د افغانستان په قضیه کې ملګری ملتونو ته د دې د گزارش په رڼا کې ترتیب شوی، او هغه باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم تبا نغه تصویب کړي. دا لایحه د وظایفو دای مخته وړي او قدم په قدم به طالبانو سره، دا به طالبانو ته هم یو چانس وي، دا دوی ته به هم یو فرصت وي چې نړۍ سره نږدې شي او خپل د دوه کلن درې کلن ناکام حاکمیت پړاو ته د پای ټکی کړي او د حکومتولۍ لوري ته دوی مخه کړي. دوی به لکه مجاهدین په اخرو کلو کې حداقل د حکومتولۍ لوري ته مخه کړه، او هغه خپل خوانی تګلار او هغه هر څه هیر کړل. طالبان به هم دغه توقع د افغانستان د ملت تر نداوي چې دوی هم راشي او دغه موضوع ته تمکین وکړي، او پروتنی لمخنه د افغانستان د خلکو مظلومیت ته په پام سره دوی او نور دغه کوم نسل چې مخکې د خبرونه محترم علما ویلي، نوی نسل سره دوی را نږدې شي. ډیر با استعداد، ډیر متعهد، ډیر ښه ځوانان د خزو برخه کې موږ تاسو ډیر ښه سیرې لرو، پیاوړي سیاسي سیرې او مدني فعالان لرو. همدا ترتیب باندې دغه د اقلیتونو موضوع باندې زه هم ټینګار کوم چې دا ځلې داسې نه وي چې تنها د دوه یا درې ستر اقوام د افغانستان د سیاسي حل لاره کې نقش ولري. افغانان ټول باید په دې جوړجاړي کې ځان وویني. خو دغه ټول ایدال تصویر او انځور چې زه خپلو خبرو کې اوس غواړم وړاندې کوم، دغه خپل یو اجماع ته ضرورت لري چې موږ اول خپل څنګه سره راټول شو. دغه مواردو کې چې سیاسي جوړجاړي حل لپاره طالبان د مې چې خاز موږ مقابل لوري څوک ده، هغه په خوانی چارواکي یا جنگ سالاران کوي، هغه تر خو موږ نه جوړیږو. نو که چیرته نړیواله ټولنه هم یو آدرس پیدا کړي د افغانستان کې د دیاسپورا یا د باندې افغانان چې په باندې حضور لري، دغه وړکی ډلې ګروي او کوم ټولنې چې جوړیږي د دوی ترمنځ به هم باید انسجام رامنځته شي. او بل اخره که تاسو خبرې ته مشخصا ځواب وایم، د دغه نماینده نقش دا ده چې دغه یو انسجام رامنځته کړي، چې څنګه سیاسي لوري کې، سیاسي تګلاره کې، یا غدریس کې نور افغانانو ته هم مده ورکړل شي او نړیوال ټولنې ته ملګر ملتونو ته د گزارشونو ډیر نقش لري چې د افغانستان
او بخې دغه یو ټکی کې دغه یو ټکی کې زغړم خپل سر خلاص کبه دا د دینی او مذهبي او خزو نه پیغام څنګه څنګه د ټولو قومي اقلیتونو د ټول په نظر کې ونیول شي د دې نه مقصد څه شه ده چې حکومت نشي تقسیم شه د اقوامو ترمنس یا دا چې دوی ټول کینی په یو شورا کې یو هغه کې خپل نظر وړاندې کی نظریات ته غوږ ونیسي بل دغه زغړم وضاحت
دغه د ملګر ملتونو او بخې د بونځ د جلسې اشتباه باید تکرار نشي دغه ځلې باندې طالبان حس شول دلی باندې کټمګه بیا هم دغه اته دغه ناکامه سیاسي سيري هم هڅو دا بم ناسم کاروي
صحیح بلې
زه هررخي ز ناسته دیوي هررخي ز ناسته دیوي جرګه دی کلوې جرګوي خو په دغه میکانیزم باندې باید ملګری ملتونه رهبری په غاړه واخلي دا د افغانانو لواسه پورته خبره ده
او یو مسلې دیگه هم آقای احمد زای کې چقدر اینا پایه های مردمی دارن از طرف مردم افغانستان پذیرفته میشن درست؟
خب به این موضوع من میخوام اشاره بکنم که برای ایجاد همچو یک حرکت همچو یک ایجاد نسل نو ما جوانای ما تمام اقوام خیلی متحد هستند. من که وقت در تمام مباحث تویتر در مباحث رسانه ها و تعقیب میکنم نسل جوان در 22 سال گذشته با یک تفکر متفاوت روی صحنه آمدن از تمام اقوام و اینا میتوانن روی یک میکانیزم با هم کنار بیاین روی اصلاحات روی ازی که آینده سیاسی افغانستان چه شکل رقم بخوره. ولی به این موضوع بازم میخوایم بگم که پلتفرم ضرورت داریم، یک تسهیل کننده ضرورت داریم که این در ساحه صلاحیت سازمان ملل متحد و ماموریتش امی لایحه وظایف این نهاد امی است که سیاسیون افغانستان، جامعه مدنی افغانستان و حتی از علما و از علمای دینی از همه موضوعات اینا یک به یک شکل در اشکال یک مکانیزم را ترتیب کنن که اینا را زیر یک چتر جمع کنن و طالبا هم جز از این قضیه باید باشن.
طبیعی بله و هم باید چنان باشه که جامعه جهانی هم بالای این کتله اعتماد بکنن.
بدون شک چاره‌ای نداره جامعه جهانی. اگر به غیر از اون فکر میکنم در ختم کلام اگر وضعیت به این منوال دوام کنه باز زمینه مداخله یکی از کشورها یا ابرقدرت‌های منطقه مساعد میشه، باز بروگاه‌های سیاسی ایجاد میشه و بالاخره افغانستان دوباره به مرکز جنگ و جدال تبدیل خواهد شد.
از هر دو مهمان محترم آقای بیرانلی و آقای احمدزی جهان سپاس که در برنامه با ما بودن نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. در قسمت اخیر برنامه تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رویا زمانی می‌شنویم.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. به دنبال تمدید ماموریت هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان برای یک سال دیگر، حکومت طالبان با استقبال از این تصمیم از یونما می خواهد که به گونه خوب نمایندگی کند و افغانستان را با جهان پیوند دهد. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص تمدید ماموریت یونما روز جمعه 15 ماه مارچ با اکثریت آرای اعضای این شورا تصویب شد. شورای امنیت با تصویب قطعنامه 27/27/2024 بر اهمیت حضور مستمر یونما و سایر سازمان ها، صندوق ها و برنامه های سازمان ملل متحد در سراسر افغانستان تاکید ورزید. در واکنش به این فیصله شورای امنیت ملل متحد، سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که این اقدام به نفع افغانستان است، چون که این کشور به روابط با کشورها و سازمانها نیاز دارد و یونما در این راستا میتواند تحکیم کننده روابط باشد. نماینده دائمی افغانستان در ژنو و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که آنچه در افغانستان میگذرد ممکن به اپارتاید جنسیتی تبدیل شود. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی میشنوید.
نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در ژنو، روز جمعه 15 مارچ بیانیه مشترک را در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان که 40 عضو شورای حقوق بشر ملل متحد آن را تایید کرده به این شورا ارائه کرد. اندیشه گفت که وضعیت وخیم زنان و دختران در افغانستان نیازمند واکنش هماهنگ کننده جامعه بین المللی می باشد. او با اشاره به این که طالبان تعهداتشان را عملی نکردند گفت وعده های طالبان از جمله در مورد احترام به حقوق بشر محقق نشده است. با گفته وی مجمع اعمال این گروه و فرامین آنان به دلیل ماهیت گسترده و محدود کننده می تواند اپارتاید جنسیتی باشد. همچنان نصیر احمد اندیشه گفت که با نگاه گسترده به این عملکردها، طالبان ممکن اقدامات خشونت بار خود بر اساس جنسیت را افزایش دهند.
اداره مبارزه با مواد مخدر ایران ضمن استقبال از کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان از افزایش قاچاق مواد مفتمین به آن کشور خبر داده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از اسکندر مومنی رئیس این اداره گزارش داده است که با وجود کاهش کشت تریاق و تولید مواد مخدر در افغانستان، حجم قاچاق به گونه قابل توجهی تغییر نکرده است. پیش از این تاجیکستان کشور همسایه دیگر افغانستان نیز گفته بود که قاچاق مواد مخدر از این کشور کاهش نیافته است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های پاکستانی میگویند که کم از کم 4 تن از نیروهای امنیتی آن کشور در حمله به یک مرکز نظامی در وزیرستان شمالی کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های نظامی و امنیتی در وزیرستان شمالی به رادیو مشعل رادیو آزادی گفتند که مهاجمان مسلح حوالی ساعت 6 صبح روز شنبه نخست با یک موتر مملو از مواد انفجاری این مرکز نظامی را هدف قرار دادند و سپس بعد درگیری پرداختند. این مقام ها از افشای نام هایشان خودداری کردند، زیرا اجازه نداشتند با رسانه ها صحبت کنند. گروه حافظ گلبهادر، شاخه تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را پذیرفته است. یک سازمان خیریه آمریکایی امروز شنبه از تخلیه اولین محموله کمک‌هایش از طریق آب به فلسطینی‌های غزه خبر داده است. سازمان خیریه آشپزخانه مرکزی جهان طی اعلامیه با اشاره به اینکه این کمک‌ها تقریبا 200 تن مواد غذایی است گفت که تمام محموله‌ها تخلیه شد و برای توزیع به غزه آماده می‌شود. این گروه خیریه در حال حاضر برای انتقال 240 تن مواد غذایی دیگر از طریق قبرس آمادگی می‌گیرد که آغاز یک مسیر جدید کمک های بحری در سراسر شرق مدیترانه می باشد. این تلاش های بشر دوستانه برای بهبود وضعیت غذا در حال مد نظر گرفته شده است که کمبود آن توسط سازمان ملل متحد و کارمندان اداره های امدادی برجسته شده بود. والی منطقه بلگراد گفته است که حملات تازه امروز شنبه بر منطقه مرزی این منطقه که در مجاورت با اوکراین قرار دارد باعث کشته شدن 2 تن گردید. این در حالی است که مسکو کیف را متهم کرد که حملات خود را در جریان انتخابات ریاست جمهوری جاری روسیه افزایش داده است. این مقام روسی افزود که بر علاوه کشته شدن 1 زن و 1 مرد، 8 راکت فایر شده بر این منطقه خونسا شده است. وزارت دفاع روسیه نیز پرتاب این راکت ها، میزایل ها و حملات طیاره های بدون پیلوت را بر بلگرود و کورسک تایید کرده است. و در آخرین خبر دیگر، در حالی که انتخابات روسیه وارد دومین روز خود شد، حملات اوکراین در سرحد روسیه جان 2 تن را گرفت. مراکز رایدهی در این هفته باز شد، اما روند رایگیری با افزایش بمباران مرگبار اوکراین و یک سری از حملات بر خاک روسیه توسط گروه های طرفدار اوکراین بر هم خورده است. پوتین که رای خود را آنلاین داد، تعهد کرده است که واکنش شدید به این حملات خواهد داد و کیف را متهم کرد که تلاش میکند تا انتخاب او را برای 6 سال دیگر مختل بسازد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه روکراست اسپین خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن وضعیت است که همکار ما بانو زیبا خادم را گردانندگی میکنند. شنونده رادیو آشنا باشه.
من ناصفی صاحب محترم، قدر من اوریدون که سو شیبو که با خپل پروگرام پیل کو دن نو وضعیت روست اساس غک پروگرام ده خ کافی وخت ری او ساعت وی دا پروگرام رش خپل نظریات سرګن کئ کور مو ودان چې خبرونه اوري.